د افغانستان په وخت شپې نه هني بجې شي تاسو ازادي لري ته واګي است نوبل د سولې جایزې ګټونکې مالالي یوسف زید اسلامي بدون له مشرانو څخه غوښتل چې د افغانستان د طالبان حکومت ته مشروعیت ورنکړي او د طالبانو لخوا د خزو انجنونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغه چې نن د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري په اسلام آباد کې جوړ شوې په غونډه کې وینا کوله د اسلامي بدون له مشرانو غوښتل چې د دې بندیزونو د ختمو لپاره له خپلو صلاحیتونو کار واخلي. مالالي یوسف زید چې تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو پر مدیتونو سوزلي نیوکه کړي ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمنشي د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغنده وغې غیر عادلانه او د اسلامي تعلیمات خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو لوري د نجونو زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولي کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو انجونو زدا کړو حق پکلا کا تای دیوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهر کله کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت نشټوالي له امله شکایت کوي.
په دې لپاره چې کوکنار منه شي باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي. مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
په یو بل راپور کې مو د بشیر په نوم د یو معتاد ژوند ته کتنه کړې ده.
ایران ته ولاړم، سمو د هلته هم بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه.
تاسې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي او کوم ډول نشه یي مواد معتاد زر بوډا کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 30 کلونو کم وي.
د بشیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشې په پریښودلو خوښ یم خو د تیر ژوند په اړه افسوس کوو.
14 کلنو الکولم چاګته 14 کلې پورې
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
کرم خان و
چې ویل
خپل پورې غوښت
نو تا څورته ویل
بس نورې څه کوې ښځې په لوی لاس مې ځان په بالاخته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د دایکنډي ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت که څه هم دوی د کوکنارو لکښت څخه منع کړي دي خو له دوی سره یې د لازمو اقتصادي پروګرامونو او بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې. بزګران په دې ولایت کې په وروستیو دریو کالو کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو علت بېوزلي بولي او د مرستو غوښتنه کوي. خو له بلې خوا بیا د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې سخت کال یې لسګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او پر اتونکی که به هم د دې کښت مخه ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندي د افغانستان له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې د جمهوري نظام په وروستیو کې د کوکنارو کښت پکې صفر سوی و. خو کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول بزګرو د دې ولایت په ځینو برخو کې بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړه. بزګران په دې ولایت کې د کوکنارو د بیا کرل کېدو اصلي علت اقتصادي ستونزې او هغو زراعتي بوټو کموالی بولي چې دومره ګټه نه لري. د دایکنډي ولایت پاتوی ولسوالۍ بزګر شاهین شاه وایي د دوه کالو راهیسې چې د طالبان حکومت د کوکنارو کښت بند کړي دوی د خپلو ځمکو په ځینو برخو کې غنم کرلی دي خو د طالبان حکومت دې ته حاضر نه دی چې دا غنم په مناسبه بیه رانیسي او یا بازار ته ورسوي.
هیڅوک نه غواړي چې کوکنار وکړي، خو کله چې خلک بېوزله وي د غنم مکه ګرده نه ورته کوي او دولت دا غنم له بزګرو څخه نه رانیسي. په دې صورت کې بزګران مجبور دي چې کوکنار وکړي، ځکه چې ډیر عاید لري. خو که کوکنار ګټه ونه لري خلک یې نه کوي.
د دایکنډي د میرامور ولسوالۍ یو بل بزګر حسین علي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو تر اوسه د اصلاح شویو تخمونو او اقتصادي مرستو په برخه کې د دوی لاسنیوی نه دی کړی. دوی د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې د زراعت وجې ته پام وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
په دې لپاره چې کوکنار منع شي، باید دولت له بزګرو سره همکاري وکړي، مثلا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او انجه ورکړي چې بزګران کوکنار ونه کړي.
د ملګرو ملتونو او دغه ډول السیس په نوم برتانوي موسسې د معلوماتو پر بنسټ په روان شمسي کال کې په دایکنډي ولایت کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي وه، خو د طالبانو حکومت یوازې دومره وکولای سوای چې د دې ولایت مرکزي سیمو په څو کلیو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي. د دایکنډي ولایت امنیه قمانداني ویان عبدالعلي جاوید ادعا کوي چې سږ کال د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې بریالي وه او د راتلونکي فصل لپاره هم هڅه کوي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
د څو عملیاتو په نتیجه کې په دایکنډي ولایت کې شپږ پنځوس نیم جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د نشه موادو د رانیولو او خرڅولو د اوو اتیا قضیو په تړاو هم درې اتیا تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته یې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په راتلونکي فصل کې هر ډول چې کیږي د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ملګري ملتونه او څارونکي بنسټونه وایي چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د زور د لارې د کوکنارو د کښت منع کول به عملي او ښه پایله ونه لري. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې په خپل یو راپور کې ویلي، طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د بزګرو اړتیاوې پوره کړي او دا وضعیت به د دې سبب شي چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پریکړه له ستونزو سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي ولایت بزګران د کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله شکایت کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت اوسیدونکو عبدالبصیر درویش کاله مخکې د کار او خپل واده د لګښت برابرولو لپاره ایران ته تللی و چې هلته معتاد شو، خو اوس یې خپله کوژدنه او اولادونه له لاسه وتلي او تس لاس خپل کلي ته راستون شوی دی. عبدالبصیر وایي د ده اعتیاد د دې سبب شو چې په دې درویشتو کالو کې د واده لګښت پوره نه کړ او له نشه یي موادو سره دومره تړلی او بېوسه شوی و چې د کورنۍ د څو ځله ټینګار سره سره کور ته ستون نه شو او د خپل مور او پلار تر مرګ پورې هغوی ونه لیدل. زموږ همکار د عبدالبصیر ژوند ته کتنه کړې ده چې په ګډه سره یې اورو.
عبدالبصیر د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له څلور زره بسترېز مرکز څخه تر یو کال تیرولو وروسته رخصتېدو ته ځان چمتو کوي. هغه معتادین چې له ده سره یو ځای بسترې شي وو څو میاشتې مخکې د نشه یي موادو تر پرېښودلو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو څرنګه چې عبدالبصیر د اوسېدو ځای نه لري په همدې مرکز کې اوسېږي. عبدالبصیر وایي درویشت کاله مخکې نامزاد شو او د واده د لګښت پوره کولو لپاره ایران ته ولاړ، خو خبر نه و چې دا سفر به له ټولو خپلوانو څخه جلا کړي.
ولس اتلس کلن وم چې د کار لپاره ایران ته ولاړم، سمو د هلته وم بیرته کور ته راستون شوم او کوژده مې وکړه. یو کال دلته وم، زړه مې صبر نه شو. له ځان سره مې وویل که ایران ته ولاړ شم ښه به وي، خو ایران ته له تلو سره هلته پسې پاتې شوم. له کور څخه یې لیک راواستوه چې نامزاده دې پیغله شوې ده، راشه واده وکړه. څرنګه چې زه معتاد شوی وم، ما ویل نن به ولاړ شم، سبا به ولاړ شم، بل سبا به ولاړ شم، خو احتیاط دا فرصت نه راکوه چې کور ته ولاړ شم. نتیجه دا شوه چې میرمن مې له لاسه ووته.
عبدالبصیر د خپل پلار او مور یوازینی زوی و. کله چې دی په ایران کې معتاد او هلته اوسېده، په دې جریان کې خویندو ودونه وکړل او مور او پلار یې مړه شول. هغه کسان چې د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په څلور زره بستریز مرکز کې د نشې پرېښودلو لپاره ساتل کیږي، تر هغو پورې په دې مرکز کې وي چې د کورنۍ غړي راشي او د دې مرکز چارواکو ته تر ضمانت ورکولو وروسته خپل د کورنۍ غړي له ځان سره بوزي. عبدالبصیر یو کال وروسته دا فرصت ومن چې له دې مرکز څخه رخصت شي.
یو کال کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږم. په کمپ کې مې زموږ له خپلوانو څخه یو خپل ولید چې مخکې مې په ایران کې لیدلی و. ما ورته وویل چې له دې ځای څخه تر رخصت کېدو وروسته زما خوریانو ته ووایه چې ستاسې ماما په څلور زره بستریز کمپ کې دی. هغه و چې خوریانو مې زما لټون پیل کړ، دلته راغلل او زه یې پیدا کړم.
د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې څلور زره بستریز مرکز دوه کاله مخکې جوړ شو چې اوس تر شپږ زره ډیر معتادین پکې ساتل کیږي. د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحانی وایي په دې مرکز کې د عبدالبصیر په ډول ډیر نور معتادین هم شته چې د کورنۍ غړي نه دي پیدا شوي. له همدې امله دوی لازمه بولي چې دغه ډول معتادین هم دلته وساتي.
د پیښې ډېرې سوې دي چې د نورو ولایتو شپاڼس کاله کسان هم ورک ول، اتلس کلو کسان هم ول. خو ډېر و، دا خو ډېر دي، دا خو اکثرو. زموږ سره دلته د څلور دېرش ولایتو کسان شته، نو خامخا شته پکښې.
هرات، فراه او نیمروز هغه درې ولایتونه دي چې له ایران سره ګډه پوله لري. کله چې ایران زرګونه افغان معتادین افغانستان ته راشړي، په دې ولایتونو کې راغونډېږي. د دې درې ولایتونو امنیتي چارواکي وایي ایران پولیسو له ایران څخه افغانستان ته د راشړل شوي معتادینو په ډله کې ایرانی معتادین هم راشړلي او ایرانی چارواکي دا معتادین بیرته نه مني.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه‌یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډیو ترڅنګ جسمي یا فزیکی بدلون هم راولي چې په نتیجه کې د داسې کسانو ویښتان زر سپینېږي، غاښونه یې تویږي، پوستکی یې ګونځي کوي، جسمي او رواني توان له لاسه ورکوي او په دې ډول معتاد تر وخت مخکې بوډا کیږي. دا چې په معتادینو کې تر وخت مخکې د زړښت یا بوډاتوب لاملونه څه دي، کوم ډول نشه‌یي مواد معتاد زر بوډا کوي او روغ شوي معتادین باید څه وکړي تر څو زر زاړه نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې په انسانانو کې د زړښت پروسه تشریح کوي.
یو نورمال انسان د ژوند مختلف مراحل لري او د عمر د تیریدلو پروسه طبیعي وي. د عمر د کلونو مطابق زړیږي، ولی یو کس که په مخدره موادو معتاد وي، مخصوصا که چیرته له ډېر ځوانۍ دغه احتیاط شروع سوی وي، او که چیرته په ډېره اندازه مخدره مواد او خطرناکه مخدره مواد مصرف شوي وي، په دوی کې د عمر طبیعي سیر یا د ځوانۍ د زړښت دغه پروسې ګړندۍ کیږي او دوی تر وخت مخکې له زړښت سره او تر وخت مخکې له مختلفو جدي ستونزو سره مخامخ کیږي. او ویل کیږي چې په مجموع کې د دوی د عمر هغه اوسط تر یو نورمال انسانه 15 تر 20 کلونو کم وي. د دې ټولو علتونه مختلف دي، ولی په مجموع کې دغه مخدره مواد نه تنها دا چې په دماغ کې دائمي تغییرات رامنځته کوي، د عصبي رشتو د التهاب یا د مرضي تغییراتو باعث کیږي، د دماغ وظایف مختل کیږي او د احتیاط په نتیجه کې د انسان رفتار او د انسان د ژوند ډول داسې یو حالت سره مخ کیږي چې د خپل مرض او د خپل صحت تشخیص نشي کولای، او په دې اساس په دوی کې مرضونه تر وخت مخکې پر مخ ځي او د مرګ او یا هم د جدي ناروغیو باعث کیږي.
ډیری معتادین چې موږ ورسره خبرې کړې تر خپل وخت مخکې زړه سوي دي. نشه ولې د بوډاتوب لامل ګرځي؟
که څوک د کلونو لپاره مخدره مواد استعمالوي، تبن هغوی خپل عمومي صحت ته توجه نشي کولای. دوی کافی غذا، مناسبه او متوازنه غذا نه اخلي، مایعات او خواړه نورمال نه وي، او لدې سره کچیرته دوی له ځینو داسې ناروغیو سره مخامخ کیږي چې هغه تداوی ته ضرورت لري، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، او په دې اساس دوی تر وخت مخکې زړښت سره مخامخ کیږي. او د دې ترڅنګ د هغوی د پوستکي، د غاښونو، د ویښتانو او د تغذیې خراب وضعیت د دې باعث کیږي چې دوی ظاهرا تر خپل عمره ډیر زاړه ښکاره شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر یو معتاد تر وخت مخکې بوډا کوي؟
مخدره مواد په مجموع کې بیا هم په دې پورې ارتباط لري چې یو کس د څومره وخت لپاره له دې موادو استفاده کوي، کومه اندازه او له کومو لارو مخدره مواد استعمالوي. د بېلګې په توګه که یو څوک چارس یا هیروین په دودي شکل سره استفاده کوي، دوی د دې ترڅنګ له سګریټو سره هم دوی معتاد وي، نو د سګریټو، د چرسو او د ټولو دودي مخدره موادو استفاده د سږو د التهاب یا د سږو د اوږدمهاله مرضونو باعث کیږي. چې دغه د سږو مرضونه باعث د دې کیږي چې یو څوک له قلبي ناروغیو سره هم مخ شي. د اکسیجن تبادله د انسان د وجود د حیاتي اعضاو، د مهمو اعضاو د فعالیت سره له خطر سره مخامخ شي، او بالاخره د میکروبي ناروغیو یا هم د نورو دوامداره تنفسي ناروغیو له کبله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي، او یا هم تر وخت مخکې له معلولیت سره او له جدي ناروغیو سره مخ شي.
آیا د نشي موادو په لوړه پیمانه استعمال او که اوږده موده کارول یې معتادین بوډاګان کوي؟
په دې کې دواړه عوامل مهم دي. که چیرته څوک په ډیره اندازه مخدره مواد استعمالوي، په منظم شکل استعمالوي، د دوی د ژوند او د دوی د زړښت او د ځواني دغه طبیعي پروسه به نوره هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. او د دې ترڅنګ که څوک له خطرناکو لارو مخدره مواد استعمالوي، د بېلګې په توګه که څوک د پیچکارۍ په واسطه له زرقي لارې مخدرات استعمالوي، په دوی کې د مختلفو انتاني ناروغیو خطر لوړ وي. کېدای شي دوی په ایچ آی وی، په تور زیړي، یا د زیړي په ځینې نورو ډولونو، یا په نورو میکروبي ناروغیو اخته شي، چې دا د کلونو په تېرېدو د انسان سیستمونه، د انسان صحت ورسره خرابوي. نو د دې ترڅنګ که څوک د احتیاط په دوران کې تداوي ترلاسه کوي، مخدره مواد کم استعمالوي، په دوی کې به د دوی د عمومي روغتیا یا د دوی د ژوند طبیعي مراحل له ډېرو ستونزو سره نه مخامخېږي.
بوډا توب هم بیلابیلې نښې لري، لکه د ویښتانو سپینېدل، د مخ ګونځي، د غاښونو وتل، د لاسونو او سر رېږدېدل، او یا فزیکي توان له لاسه ورکول. نشه یي مواد په معتادینو کې کومې نښې زر او ډېرې راپیدا کوي؟
معتادین په مجموع کې په تدریج سره خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. مثلا په اوله کې دی تر ټولو مهمه د غاښونو حفظ الصحه، د غاښونو پاک ساتل دي. او بعضي د مخدره موادو خاصیتونه دا دي چې دوی زهري یا تیزابي خصوصیتونه لري چې غاښونه له منځه وړي، چې دا خپله د دې یو نښه ده چې یو کس تر خپل عمر ډیر زوړ ښکارا شي. ویښتانو ته پاملرنه نه کیږي، د مخ او د پوستکي صحت ته پاملرنه نه کیږي. او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد د دې باعث کیږي چې له امله یو کس وزن له لاسه ورکړي، فزیکي توان له لاسه ورکړي، منظم ورزش ونه کړي، او متوازنه غذا او فعال ژوند ونه لري، چې دا ټول په خپل وار سره د دوی د عمر او د دوی د ژوند د طبیعي سیر یا د دوی د طبیعي زړېدو پر ځای دوی تر وخت مخکې زړوي، او تر وخت مخکې صحي مشکلات ورته پیدا کوي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د نشه یي موادو له استعمال سره سره دی بیا هم یو معتاد زر بوډا نشي؟
که یو کس مخدره موادو اعتیاد ولري، او دوی نشي کولای چې دفعتن هر څه پرېږدي، له مخدره موادو پرهیز وکړي، دوی کېدای شي په تدریجي شکل سره د مخدره موادو د استعمال خطرونه کم کړي. مثلا په اوله کې کولای شي چې له داسې لارو استفاده وکړي چې د ناروغیو خطر ورسره کم وي، مثلا له زرقي لارې د مخدره موادو له استعمال ډډه وکړي، او یا د سیګریټو یا د دودی طریقې استفاده محدود کړي، او ورپسې دی په دوهم قدم کې د مخدره موادو مطلق ترک ته لاره هوار کړي. په دې ترتیب سره به دوی وکولی شي چې خپل صحت ته متوجه شي، خپل روغتیا ورسره وپیژني، او که چیرته څه ناروغي لري، چیرته څه ضرورت وي چې دوی درمل وخوري، ډاکټر او تداوی ترلاسه کړي، دوی به په دې طریقه وکولی شي چې له داسې ناروغیو وساتل شي چې هغه د دوی د عمر او د دوی د ژوند لپاره یو تهدید وي.
روغوسوی متادینو ته متوسیات څه ده ترڅو تر وخت مخکې د بډاتوب ستونزې بیرته لیلی او هغه په خوانی ځواني ته وروګرځي؟
په مجموع کې هغه کسان چې مخدره مواد پریږدي او نورمال ژوند ته مخه کوي، د دوی په مغزو کې هغه مرزي تغیرات چې راغلي دي هغه په تدریج سره بیرته طبیعي حالت ته راګرځي، او په خاص شکل سره که چیرته دوی یو سالم ژوند غوره کړي، کار او مصروفیت ولري، ورزش وکړي او خپل عمومي صحت ته توجه وکړي، نو بلا شک چې دوی به بیرته خپل نورمال یا طبیعي ژوند ته راوګرځي، او دوی به له هغه تاثیراتو بیرته غورل شي چې د مخدره موادو د احتیاط او د دوامدار استفادې له کبله په وجود کې رامنځته شوی.
ترنا اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر چې په ایران کې معتاد شوی وایي چې له 300 کالو راهیسې نشه کوي. بشیر چې لومړی نشه له شراب څخه پیل کړی او بیا تر هیروینو پورې ورسید، زیاتوي چې د موټرو تکړه کوپی کښو د ورځې به 15,000 افغانۍ ګټلې، خو ټول پیسې پر نشور څخلې او اوس په جیب کې یو افغاني هم نه لري. دا چې بشیر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
زه په ایران کې اوسېدلم، له بچیانو سره مې همدلته ایران کې زمینه د مکتب نه وه، لسمه پورې مې ویل کوپی کشۍ ته لاړ شاګردۍ ته. ما درې کاله شاګردۍ کړې، نور مې 21 کاله استادي کړې. را اوس وخت کې تقریبا د ورځې 3-4 میلیونه پیدا کول، جوړېږي 15,000-16,000 افغانۍ جوړېږي. نه لنډې والانو سره کېناستلو. هغه وخت کې واړه وو، هغه وخت کې ما 14 کلن او 15 کلن واس شوخ وو. 14 کلن الکول هم چکو ته 10 کلۍ پورې، 10 کلۍ نه هم نور شاګردانو سره همداسې په میلې باندې ونتاریاک ول. بیا ایران د ایران کې دا زمینه ډېره یې د وهلو، هلته هر کور کې پیدا کېږي. بس د آخر وخت کې تقریبا 6 میاشتې پاډر وول، نور راغله افغانستان ته. را د آخر وخت کې د ورځې 1,200,000 راګولې، تقریبا 15,000 افغانۍ راځي. را 14 کاله پوره کې 2-3 میلیونه به هم لګول. مواد مخدر باندې چې راواوړې نور له هر څه شنه وځي. له کار او کسب نه ایستلي وو، بس نیمه ورځ به هم کار کوه، نیمه ورځ به هم نشه کول. 2-3 شپې به کور ته نه راتلو، بس شراب اغلو، اعصاب به هم خراب. اول کوم چې واده کړی و، کورنۍ چې خبر شو یو ماشوم نو بیا تقریبا 14-15 شپې نه راتله کور ته. خپل مور او پلار ته ښیرا کولې چې کشکی نو مه ورکړی و، نور بیا ګزاره یې کوله. نه رو داسې په سپک نظر درته ګوري، څوک چې عمل کوي هغه سره روغ انسان ګرځي. م ټوله ورځ به همدې فکر کوو چې دا به څه رقم پرېږدو. بس شکر د راغلو افغانستان ته پرېم خو، او بس ژوند ته تباه کوي له هر شي نه وځي، هر ټول ژوند هم له لاسه ورکه پکې.
درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمن یې په لیدو وارخطا کېږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار جواب ورکوي چې پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته شو. دا چې ستار له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار، السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شي کرې چې زما کو بوي؟
ما ول غنم به پکې وکرم.
څه شي غنم؟ ته په دې دومره ګټور کښتونو کې غنم کرې؟
نو بل څه شي وکرم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کار غلا خو به میشي.
تاریا کو کرا تاریا، چې پیسې په جوال کې کور ته یوسي.
تا خبره سمه ده چې د تاریا کو ګټه ډیره ده، خو تاریا ډیره اوبه غواړي، غنم لا خدي ډیره اوبه مصرف نه غواړي.
د پیسو غم وکوه، زه در سره یم. زبا پیسې په پور درکم، هر وخت چې د تاریخ ټول کړل پور مې راکا.
یاره تر اوسه مې نه دي کړلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه. ما متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم، خیر دې مشوره به پی وکم.
مشورې ته ضرورت نشته، پر خدای توکل وکه او هسې کار شروع کړه. دادے دا پیسے واخلا برما اور باندھے او کاگا او پاتے پیسے پہ تاریا کو لگا دے کور خرچ دیم کیے گی
خاصا مادا تاریا کو کرم او بگورو چی چی کیے گی السلام علیکم کرم خان
وعلیکم السلام
کرم خان خدای دې راولا راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅخو
نه چای نسکم دی او کار لپاره راغلم زما چې تلوار مې دی
خدای دې خیر کی د کوم کار لپاره راغلې
ما ویل اوس خو دې شکر دې تاریخ واخیستل اوس نو زما پور راکا
کرم خان اوس خو تاریخ ارزانه دی ګټه بلا پسې یوازې هغه د وبو مصرف لانی شي پوره کولای څه وخت راته وګوره کله چې تاریخ لګران شي بیا به دې پور درکم لخیره
تاریخ سے معلوم دی چی کلا با گرانی گی زوز پیسو تا سخت ضرورت لرم
کوو سی خرز کم نو طول خواری با می اوبیو سی بچین می وگی پاتی کی گی خیر ده لک سبر راتا وکا
که پیسی نوی خیر ده اوس هم دا تاریخ را کر پاتی پیسی با می اروس تراکی
پاتی پیسی با دی لکوم در کم نور خو پا کور که والا که شایم لرم نه پیسی نه زار او نه مال بسی واز هم دا تاریخ لرم
خ خیر ده سبر با در تا وکم پا یو شرط
چنگ شرط
مور خطا کیے گا دومره سخت شرط نه دی شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری بس تروغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیږي
خو سما ده خدای می دې په خیر لدی پور اخلاص کی
اوس جر ورشه تاریا راوړه چې زه بل ځای کار لرم
سما ده زه به تاریا در ته راوړم
و سره یا ول تاسو ور خطا یا په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
خپل پور یو غوښت
نو تا چورتو ویل
بس نوری چه کوی خزی پلوی لاس می زن پا بلاختک
ولی خدای دی خیل که چنگی دی زن پا بلاختکی
تاری اک در یادم کمی اول ستا خبر منلی وی او غنم می کرلی وی اوز خوب مدکال غلا در لودای مطل دی چه وی غوا مردار پور پا غارا اوز هم وگی پاتی شو او هم پورا وڑش بلو خدای دی کرم خان خوار کی پا دام کی بند کرم تو ورش آقا تاری اک راورا چه دی ستار خان خلو ورده ککم
از مش خود چپا وسر نده خدای دی لستر خان سر از مش اصاب بکیم خدای دی دغز تشلاس او وجه پریش دی لگه چی مش پریش دلو
ستر خان خدای دی خوار که مال تاریا کو چه خوختل پا بلا دی اخته کنم بلا
تازه دی رادیو درنو آوریدون کو ده زهرو کاروان خپرونه هم دوم روه تربیام پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان.
ده زهرو کاروان